یو دیرش دقیقه شوی دا هم دا دی سات لند خبرونه. تیرش پنا وقت یوی زلزلی چی شدتی در اختر په حساب 15.2 درجه اټکل شوی د افغانستان شمال ویریزا او د پاکستان ځینی سیمې ولړزولې. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 زیات مشکوک مجرمان نیول شوي دي. د جوزجان والي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې پوځي عملیات پیلېږي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرون شنبه د یو هوټل مخته د بمی چاودنې له امله لشته لږه دروشتنه وژل شوي او تر دېش زیات نور ژوبل دي. د ملګرو ملتو د اتمي انرژۍ د څارنې ادارې مشر یوکیا امانو نن یک شنبه ایران ته ځي. د اوکراین په ختیځ کې د روان پوځي کړکیچ د حل لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر پرون شنبه د کریمیا د تاتارانو له مشرانو ایملی عمروف او اختیم چیګو سره وکتل. د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډله نن د سختو امنیتي تدابیرو په منځ کې لاهور ته ورسېده چې د پاکستان له ملي لوبډلې سره درې مسابقې وکړي. د سریلانکا لوبډله 8 کال وروسته له دې پاکستان ته ځي چې په لاهور ښار کې پرې تروریستي حمله وشوه. ټاکل شوی دی چې ګوادر بندر د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز یا کوریډور د 450 میلیارد ډالری پروژې په پل بدل شي. دا پروژه چې په 2013 میلادي کال پیل شوه، چین د پاکستان د لارې د هند له سمندر سره نښلوي. دا دهلیز د یوه کمربند یوه لار په نوم د چین د پروژو چې د نړۍ 15 هیوادونه د اوبو او مځکې د لارو د شبکو په وسیله سره وصلوي تر ټولو ستره هغه ده. د چین د دې طرحې هدف له آسیا رانیولې تر افریقا او اروپا پورې د بندرونو، لویو لارو او صنعتي پارکونو په وسیله له یو بل سره د هیوادونو وصلول دي. خو ویل کېږي چې په دې پروژه کې د پاکستان ګډون له ستونزو خالي نه دی، ځکه چې په دغه هیواد کې بنسټونه کمزوري دي، همداراز په پراخه پیمانه فساد او په ځینو هغو سیمو کې چې دا دهلیز ورڅخه تیریږي د وسلوالو مخالفانو موجودیت دې پروژې ته خنډ پېښوي. د ګوادر بندر رئیس دوستین خان جمال الدین خبریالانو ته ویلي دا بندر به له پاکستان سره مرسته وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره وصل شي. درست پاکستان به له دې بندره ګټه ترلاسه کړي، خو لومړني خلک چې ورڅخه ګټه اخلي هغه به د دې سیمې اوسیدونکي وي. له طبیعي سرچینو په بډای ایالت بلوچستان کې چې د پاکستان تر ټولو بېوزله ایالت دی، د ګوادر بندر د اقتصادي ګټو ویش ډېره حساسه موضوع ده. په دې ایالت کې له څو لسیزو راهیسې بېلتون غوښتونکي د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د ګوادر پروژې له پایله بېلتون غوښتونکو د چین او پاکستان د همدې تجارتي دهلیز پر تاسیساتو بریدونه کړي او چینایي کارګر یې ویشتي دي. د ګوادر بندر رئیس جمال الدین وایي د چینایانو جرأت ستایي، خو ګوادر د چین نه دی. چین له کلونو راهیسې په ګوادر پورې سترګې ټومبلې دي. چین تر 2001 میلادي کال مخکې په دې سیمه کې کوچنۍ پروژې پیل کړې او هغه یې یوه سنگاپوري ته وسپارلې، خو په سیمه کې ناامني سبب شو چې سنگاپور له دې ځایه پښې سپکې کړي او پروژې بیرته چینایانو ته وسپاري. د دې دهلیز د هغې برخې په وړاندې چې له کشمیره تیریږي هند هم ملاحظې لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز هم د روانې میاشتې په پیل کې په دې اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې وې چې د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان وویل چې امریکا د هند په ګټه د چین مخه نیسي. د پاکستان د 440 لوا قمندان ډګروال کمال اصفر چې د دغه دهلیز د امنیت مسؤلیت په غاړه لري وایي چې له ډیپلوماتیکو اندېښنو پرته د ګوادر په اړه امنیتي اندېښنې هم شته.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږه اوریدونکو سلام. دا اونۍ بعد داسې یو ځوان خبرې واوري چې د اوبو او برېښنا لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن څنګه جوړ شوی او کوم کارونه کولای شي دا به په همدې خبرونه کې راسره واوري.
بلا بیل ستونزی مو پټولنه کې موجود وی چې هغه مختدا انګیزه راکول ترسو د سیو کار تر سره کړم چې وکولای شم د غوستونزو تل تخنیکی اړخه یو مثبت جواب وایو.
تر کومه حد سیدی میرویس نسترت اپلیکیشن ما کتلې هغه دی وبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره ټول یو غوره اپلیکیشن دی.
د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې همالته کړې او اوس د کابل د پولي تخنیک پوهنتون محصل دی. دا ځوان میرویس نصرت نومیږي چې د اوبو او برېښنا د ستونزو د حل لپاره یې د چټک په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی. دای په پایل کې د خپل ژوند او زده کړو په اړه راته غږیږي.
بعضی وختونه به مکتب وو، بعضی وختونه به نه، خو په ډېرو ستونزو کې تر لسم پورې مکتب ویل، په لسم ټولګي کې مو کابل ته راغلو. کله چې کابل ته راغلو بیا په کابل کې نور زده کړې ورکړې، همدارنګه له مکتب نه چې خلاصو یو ځل مې امتحان ورکوي کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ته ولاړم، چې هغه مې د خوښې وړ پوهنځی نه و، هغه مې پرېښود. دوهم ځل مې امتحان ورکو او د کابل پل تخنیک پوهنتون یا د واټر ریسورس برخې ته چې ما خوښه وه، موږ مسلک چې د هغه بندونه دي همدا برخه د بریالۍ سوم او اوس هم په همدې برخه کې زده کړې کوم. او له بل اړخه کراسو اقتصادي وضعیت تر ډېره حده پورې ښه و، زه کورنۍ لخوا هم ډېر هڅېدلی یم.
مخکې مو وویل چې میرویس نصرت اپلیکیشن جوړ کړی، له ده مو وپوښتل چې څنګه د اپلیکیشن د جوړېدو انګیزه ورته پیدا شوه.
بېلابېلې ستونزې زموږ په ټولنه کې موجودې وې چې هغه موږ ته دا انګېزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو او دغه په داسې یو توګه باندې هغه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړو چې د هغوی د قناعت وړ وګرځېږي او تر ډېره حده پورې هغه پروسه هم د دغو ستونزو د حل لپاره ډېره شفافه واوسي. لکه د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې زموږ په ټولنه کې چې خلک ورسره لاس او ګرېوان وو. دغه اپلیکیشن چې دا دې پاساج جوړ شوی تر څو دغه ستونزو ته تخنیکی ځواب وایي.
دا چټک اپلیکیشن له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دولتي برېښنا او اوبو څخه استفاده کوي. دوی له دې لارې په اسانۍ سره کولای شي له چارواکو سره په اړیکه کې شي او له همدې لارې د برېښنا او اوبو پیسې هم تحویل کړي. خو دغه چاره څنګه ممکن کیدلی شي؟
دا اپلیکیشن دوی برخه لري چې وی د اډمن برخه د هغه مسولین دي چې د برېښنا دی او بو ریاست مسولین له چا سره سیستم د هغه د اډمن ویلې سو هغه اډمن کولای شي نور اډمنون لزان سره اچ کړي او همدارنګه هر اډمن د جنکشن په بڼه رامسته کیږي. جنکشنونه د سبي عام وګړو ته اکاونټونه ورکوي، هغه ته عام وګړو ته یوزر مو ویلای سو، چې دغه یوزران کولای شي دغه اکاونټ څخه ګټه واخلي. د هر یو اکاونټ دی وسړ مربوط کیږي، هیڅوک نس کولای شي د په اکاونټ کې لاس وای. کله چې برېښنا او